ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دیانی ساجمل او ټکنیکی ملګری روحلا د درانه کې هلي سلامونه منه روانه خبرونه کې د سر موضوع د کوټه کې د هغو وکیلانو سلورمه کلیزه ده چې سلور کاله مخکې په یو ترهګریز برید کې وژل شوي وو. دا د خبرونه د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته، خو له هر څه مخکې د دې غړې خبرونه د انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټیکینن په کوټه کې داغو او یاو کسانو تلین لمانسل کیږي چې په 2014 کال کې وشل شي وو. نن د مومندو په غلنې کې د ماشومانو لپاره د ځانګړي عدالت پرانستو او شو د امریکا ولسمشر وای هواد به پراتلونکو ولسمشرو انتخاباتو کې د بهرنی مداخلت په اړه خبرداري لنیستي ساری. د خبرونو تفصیل. نن د شپږ 500 وکیلانو د دوو خبريالانو په ګډون د اغو او یاو کسانو سلورم تلین لمانسل کیږي چې د 2014 کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو سان مرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل څنګه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي نن د بلوچستان های کورټ په ودانه کې و دستور کیږي چې په کې به وکیلانو قاضیان د پیخي قربانیانو ته پیرزونه وړاندې کوي. دغه سیاوامي نېشنل ګوند اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازه نه ده ورکړې، نو ځکه به دوی اوس په ټوله صبح کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهره به کوي. بلخو د بلوچستان حکومت ویان د لیاقت شوانی مشال ریډیو ته ویلي د کورونا وبال کبل په کوټه کې دولسي غونډه اجازه نشي ورکولې. چارواکي وای د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د وطن اوشل شوی دي. د پولیسو انتظامی دوه چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د میرامشاه دیګان په سیمه کې ناصرګند وسلوالو دوه لسی وګړي په ډسو وشلو برید کوونکي په تخته کې بریالي شول. د چارواکو په وینا وشل شوی کسان د داخلو جاني خلو اوسیدونکي دي. د پاکستان چارواکي وای په دې هواد کې 2,95,000 شپږ سوه او سلور کسان له کورونا بیرته ښه شوي دي. د کووډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو سرکاري ادارې تر مخه تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کورونا وایرس 2,83,406 اتیا کیسونه رپورټ شوي دي او د وایرس له وجې 6,083 کسانو خپل ژوند بایللی دی. په خیبر پختونخوا کې تر نن غرمې پورې 4,15,09 کسان په کورونا اخته شوي دي. نن د مومندو په غلنې کې د ماشومان مقدمه اوریدو لپاره د ځانګړي عدالت پرانسته وشوه. د مشال ریډیو خبريال وای په پرانست غونډه کې د مومندو ضلع سیشن جج محمد امین کندی، د مومندو بار اسوسییشن وکیلان، ډیپټي کمشنر، د ماشومان حقوقو مبارزانو ځینې نور شامل وو. د چارواکو په خبره ده په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو لپاره لومړنی ځانګړي عدالت دی چې پکې به د مقدمو فیصلې له دریو میاشتو زیاتې نه سنډیږي. په دې عدالت کې به له ماشومانو سره او یا د هغوی لخوا د شوو جرمونو مقدمې اوریدل کیږي. نن غرمه د افغانستان په خوست ښار کې 14 درې پولیسان زخمیان کړي دي. د پیښې په ځای کې د خوست امنیه کمانډانې د امنیت امر سمونمل نور الله ستانکسي مشال ریډیو ته ویل 14 فیض محمد خان وارد ته نیستي په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوو 54 توکو له لارې شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. ولسمشر غنی پرون د جرګې په پرانستون کې وینا کې ویل چې د لوی جرګې په حق له د امریکا د اغه اعلامیه هرکلی کوي چې په کې به په افغانستان کې د سولې اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلی دي. ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال باید د پاتې طالب قیدیانو په خوشي کېدو مصلحت وکړي. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3,200 کسان برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وای انتظامیه به د هیواد د لوړپوړو استخباراتي چارواکو خبرداري لنستي ساري چې ویلي دي روان کال په نومبر کې د امریکا پر راتلونکو ولسمشرو انتخاباتو کې روسیا، چین او ایران مداخلت کولی شي. خو ولسمشر ټرمپ پرون د یوې پوښتنې په جواب کې خبري غونډې ته دا هم ویلي دي باور لري چې درې وړ هیوادونه د بریا غواړي. د دې خبري غونډې وړاندې د ملي استخباراتو امنیتي مرکز مشر بل ایبنینا خبرداري ورکړی وو چې د امریکا استخباراتي ارزمنې ښایي چې بیجنګ د ولسمشر ټرمپ یو وار بیا منتخبېدل نه غواړي. مسکو د ډیموکرات ګوند جو بایدن د کمزوري کولو او تهران د امریکا د جمهوري ادارو د کمزوري کولو هڅه کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د انیس اجمل لمو خبرونه اوریده. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کوټه کې د وجل شو وکیلانو نن سلورم تلیندې. په دغه وجل شو وکیلانو کې د یو کس رور وای
زه خو یز یو رور په سیاست باندې نن د چلرم کال په کیږي ماته توس پوری کینر چې ما رور مړ دی یا دا نور ما دوه ورونه مې شیدان سی وی دی یا مړ دی یا قتل سی وی دی.
په مومندو قبایلی ضلع کې عدالتي نظام په جوړېدو دی. نن دغلته کې د ماشومانو د تحفظ یو عدالت جوړ شوی دی. یو کس وای
د دې نمخ کې کبازی اوفنسز به وشو خو هغه به یو جولي د رواج او دغه مطابق به هغه ریپورت کېدل نه.
د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په قبایلی ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو پیلو کې په دغه لړ کې دوی سوالنامه تیار کړې ده. پښتنې به کوي خو یو سیړونکو ایاز وزیر وای
هغوی ته سټرکچر ورکه، هغوی ته قانون ورکه، هغوی ته لار وخایه. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي.
او په کابل کې روانې د مشاورتي لوی جرګې حال به له کابل نیخ پني غاورو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پني غاوري. د دې تر څنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. اوریدونکو په کابل کې د طالب بندیانو په اړه باندې مشاورتي لویه جرګه روانه ده. د دغه جرګې د حال لپاره ورجو کابل ته زموږ همکار اکرام را سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اکرام ستړی مشي په خیر هغه کدار ته وای چې نن په دغه جرګې په غونډه کې سوش
50 کمیټې چې 13 ورځ د افتتاحیه غونډې نو وروسته ټاکل شوې وي په 50 بلابلو برخو کې. دوی زینو کمیټو 13 ورځ خپل کار پای ته ورسوه، زینو نن درې دیش کمیټو 13 ورځ کارونه پای ته رسولي، ولس کمیټو نن تر اوسه پورې خپل کارونه پای ته ورسول. د جرګي رئیس عبدالله وی چې ټول 50 کمیټو د 300 طالب زندانیانو د خوشی کېدو مشوره ورکړه، خو په مشروط ډول باندې. شرطونه به کېدای شي چې باید د سولې په برخه کې ل طالبانو نه نړیوال ضمانتونه واخیستل شي، د غشان د اوربان سم د لاس باید د دې طالب بندیان له خوش کېدو ولو نوروس سم د لاس باید اوربان دلن شو. دواړه جمنی ورته دواړه غاړي ورته باید جمنی پاتې شو د سولې خبرې جر تر جره اپایل شي. دوی دغه 50 کمیټو دغه شاندار پرختنه هم کړی ده چې د افغانانو په مشرۍ باید په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شي، او د افغانستان په مسله کې خپل هوادونه چې له طالبانو نه ملاتړ کوي باید له طالبانو نه د ملاتړ نه لاس واخلي. دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی. او د ضمانت موضوع ډیره په د ټولو کمیټو رئیسانو ټولو کمیټو په خپل مشورو کې راخیستي چې نړیوال ټولنې باید افغانستان ته د تلپاتې سولې دراتلو ضمانت ورکړي، او په دې برخه کې دا مهمه موضوع ده. نو نن د جرګې دویم ورځ و، تقریبا د دوی د جرګې د کمیټو کار پای ته ورسید. خپل کومي مشورې چې دوی وکړي دا د جرګې مسؤلینو ته وسپارل شوې. د دین وروسته به سبا ته د جرګې وروسته ورځ وي، اختتامیه غونډه به وي.
سبا د جرګې په دې اختتامیه غونډه کې آیا د چې کمی کمیټو دا راپورونه جوړ کړي دي او مشورې ورکړي دي، دا به پکې اعلانوي او کنه سبا ته به پکې سنور کاروي کی؟
دغه کومي مشورې چې ورکړ شي د دینه بعد په بیګاته د دینه به یو اعلامیه ترتیبيږي، او دا اعلامیه به د جرګې مسؤلین او د غشان د 50 کمیټو مشران په شریکه باندې یو پریکړلیک لیکي او هغه بیا سبا ته اعلانېږي. د جرګې د غړو نه پښتنې شوې وي، د هغه پښتنو په اساس باندې دوی خپل نظریات شریک کړل. په لومړی پښتنه کې ویل شوی و چې له طالبانو سره مخام خبرې د زمری په پندیروانه میاش کې تراتون کې دوشمه پیلې کې، خو په دې شرط چې د طالبانو پاتې زندانیان خوشی شي. دوی ته دوه غوړوي ورکړ شوی چې آیا تاسو غواړئ دغه کسان خوشی شي او کنه. جنگ جریان پیدا کی ځکه ولسمشرم د جرګی په لومړی ورځ باندې ویل چې کوم چرته دغه زندانیان خوشی نه کو طالبان خپل جنگ ته دوام نه وازا چې دوام ورکی بلکې جګړه نورم تیزی او بل پښتنه د جرګی لګډونوالو نه دا شوی و چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې دوی سکوم وړاندیزونه لري او دغه شان د افغانستان لوري د افغان حکومت لوري دغه خبرو ته د
پلاوی اکرام کلن غونته اوریدونکو د معلوماتو د پاره وې د اګه د پاره چې دا سلور سو بندیانو پاړه باندې ولی مشاورتي جرګه ولسمشر راوغخته د دینه مخ کې نور هم د طالب بندیان خوشی شوی دي د دې باره کې ولی مشاورتي جرګه وا
افغان
دي
افغان حکومت وی چې دغه سلور سو زندانین چې دي دوی په درنو جرمونو باندې محکوم شوی دي د قتل په جرم باندې د قاچاق په جرم باندې اندغه شان د فساد په جرم باندې د انسان تښتونو په جرم باندې چې ولسمشر د خوشی کولو صلاحیت نه لري د جزا د قانون په اساس باندې دي تبعید د قانون په اساس باندې سزا ورکړ شي د حقوق العبد مسایل دي چې په دې کې ولسمشر د صلاحیت قانون ورته د صلاحیت نه ورکړي په دې خاطر افغان حکومت د جرګره او بل تر سو دوی نظر ورکړي او د غین وروسته افغان حکومت د کسانو په اړه باندې پریکړه وکړي
ډیر ډیر مننه اوریدونکو اکرام او لقبله
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځو د معمول نشریات ته د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د اتم اگست 2014 کال د هغه شپک 50 وکیلانو او دوه خبریالانو په ګډون د اویو کسانو سلورم تلین باندل کیږي څوک چې د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې ورستو په تیرو سلورو کلونو کې 590 ځوانان د وکالت میدان ته راغلي پر دې محل د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بیلې دستوري جوړول کیږي په دې د اتم اگست شهیدانو ته د عقیدت پر ځوانې وړاندې کیږي نور حال د کوټې نه ایوب ترین راغلی
په وژل سو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن په خوانی مشر باز محمد اډوکیټ هم شامل وو دا چې دغه پر کورنۍ چې تیریږي په دې ترڅ کې چې مکل د باز کاکړ د مشر رور او د بولان میډیکل پونتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د زړه ترننه پورې نه د منلې چې د ځوان رور په ګډون نور وکیلان او خبریالان شهیدان شوي دي
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور ځوان زوی مرسي او دغه بچان کور ولا بنت حال ترجي زه خو یې یو ورور په سیاست باندې نن د چلرم کال په کیږي ما ته توس پورې کنه راځي زما ورور مردي یا د نور زما دوه ورونه شیدان سیوی دي یا مړ دي یا قتل سیوی دي
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستيال مشر منیر کاکړ اډوکیټ او مشال ریډو ته وویل چې یو اړخته د اتم اګستان مرګ برید و بلوچستان ایالت نه پوره کېدونکي ځان اړولې دي نو بل نور ته خبره دا هم ده چې د 500 څخه زیات ځوانان د دغه پیښو وروسته و وکالت راغلي دي
په دغه کې داسې کوالیفایډ وکیلانو یا داسې کوالیفایډ خلکو چې هغه په د جوړشتي په حواله باندې مجبور ده د فیوچر انډکشن کړي دا کې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس نه ممکن دي چې موږ یې کور اپ کو یا په دغه شکل کې وسی ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم کوټو کوم خلکو دا شی وکړي د دوی دا خیال چې دا لاس به وسی نو هغه حواله باندې د دغه پازیټیو ریسپانس په شکل کې دي او خلکو ته د شهدا د قربانۍ له والا زه دا ویم چې موږ په سوسایټي کې یا موږ په دارجن کې خاص کار د موږ په بلوچستان په ریجن کې د دوی د دخل قربانۍ ز په سوسایټي کې دومره غټ اویرنس راغلی دي
د اتم اگست په پیښه کې یو بل سینیر وکیل ناصر خان اډوکیټ هم خپل ژوند د لاس اور کړی وو خوننی یو د لسکنن او مشر زوی افتخار احمد وای چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت وکوي
ما اراده ده چې وکیل جوړ شم خپل پلار تر
نو که مطلب د وکیلان ول
ضرورت خلکو خدمت وکوم
ست بابا هم د خلکو خدمت کوي نه
او خلکو خدمت کوي زما غتر بس جوړایږي
نو ته ته د فکر کوي چې د وکالت خطرناک شوبه ده یا څنګه
یا چلن څه پکای کار تر کار وکوم خلکو به انصاف وکوم
بل ورته د عوامي نشنل ګوند لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په ټوله صوبه کې غونډه او مظاهره کوي ځکه چې په کوټه کې د دوی په وینا چې د زلي چارواکو لوري د نامنې په خاطر دوی ته د جلسې کولو اجازه نه د ورکول سوی. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي رشید ناصر و مشالیډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول سوی وه خو وروسته یې بیرته واخیستله. په دې ترڅ کې چې مې کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کورونا وبا له امله حکومت په کوټه کې وه هېڅ چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نسي ورکولی. دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې سوی وه ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه سوي وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټول وکیلان په نښه سو.
د کومه خاندانه چې شهید وو موږ خدا خیال و چې هغه خاندانه سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نسرا، لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې پل ینګسترز چې وو ځوانان چې وو هغه وکالت ته ورکل نو خلکو میدان نه کې خالي، بلکې خلک دا وخت هم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وخت هم داغو بچان داغو ورونه داغو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي. نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دي هغه تباه سو او د دې تاریخ په دنیا کې نشته.
د خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2014 کې دغه پیښه رامنځته شوه نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري د وژل شوو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کوم نه ځایه پورې پوره شوي دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ اډوکیټ ته.
موږ په ګورمنټ موږ ته سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو ایس پر دیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دی توسه پر پلسو نه دي خو بارال و اته په ملي سم دا شوی دی هغه په دغه کې لګیدلې پیډیمیک خو توسه پوری لګی دی په کانټریکټ باندې دی کنفرم نه دي.
خود حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوانی وای چې تر ډیره ځای پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغیزمنو کورنۍ سره کوي.
د شواده د فامیل لپاره نن پوری بلوچستان ګورنمنت چې دی تقریبا در هویا لکه روپی چې دی سودو د بچان تعلیم لپاره بلوچستان ګورنمنت نن پوری ورکړی دي. په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شواده بچان د دوی چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرس شوی دی او دوی تعلیم ورکول شوی دی. د دې علاوه هر کال دیارلس سټوډنټ چې دی د وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کې د لپاره بلوچستان ګورنمنت آستی تعلیم د لپاره ال ال بی ال ال ام د لپاره او درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټ کې د بلوچستان ګورنمنت پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي.
بل خو ته نن د بلوچستان های کورټ په ودانی کې و د ستوره کیږي چیر چې به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د های کورټ ججان ته اتم اگست د وکیلانو پر قربانی باندې رڼاګانې اچوي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام یو بل راپور تر کوم ورزو ممندو ته د ممندو په غلنې کې د ماشومانو د خصوصي عدالت پرانستنن وشو. په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمه اوریدنه کیږي او د قانون مطابق به د مقدمه د درې میاشتو نه زیات نه اوږدېږي. د پرانستي دستور کې د ممندو د عدالتونو مشر قاضي ډیسټریکټ سیشن جج محمد امین کندی نه علاوه نور ججانو د ممند بارش سیشن وکیلانو او ډیپټی کمشنر ممند هم موجود وو. زمو خبريال شانواز تر د عدالت ته ورغلی وو او دا راپور یې برابر کړی.
نن په مومندو کې د چایلډ پروټیکشن کورټ یا د ماشومانو د تحفظ خصوصي عدالت قائم شو. د دغه عدالت د پرانستې وړاندې د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ د ویډیو لینک په واسطه د عدالت د پرانستې په موقع جوړ شوې غونډې ته خطاب هم وکړ. ولی وروستو ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج یا د محمدو د عدالتونو مشر قاضي محمد امین کندی د دغه خصوصي عدالت پرانسته وکړه. په دې موقع هغوی په خپل خطاب کې وویل چې دا عدالتونه به د ماشومانو د مقدمو فیصلې کوي. ایڈیشنل سیشن جج ولی محمد د میډیا سره خبرې وکړې وی ول چې دا خصوصي عدالت به د ماشومانو د مقدمو فیصلې په توندۍ سره کوي او د دریو میاشتو نه زیات په د مقدمه وخت نه اوږدېږي.
خدا چل پروټیکشن اکټ کوم ده نه 2017 کې راغلی ده. دغه د پاره د اوسرو پورو صوبای حکومت ایکسټنشن ورکړي او پېښور ریکارډ پکې اپوینټمنټ او کورټ اسټابلیش کړي.
په عدالت کې د ماشومانو د ناستې لپاره چې کوم ځای جوړ شو هغه کې رنگارنګ لوبي پرته وي لکه کورسۍ ګوډیانې بستي د لوډو د لوبي لوی رنگین کاغذ تکیاګانې او په دیوالونو خولي پینټینګز او یا مصویر شوی و. په دغه کوټه او یا ودانه کې یو لوی ال سی ډی ټي وی چې ور باندې کیمرا هم لګیدلی و چې د اډیشنل سیشن جج ولی محمد پوینا ماشوم به د عدالت کوټې ته نزي او لدې کوټې نه به د کیمرې په واسطه د عدالت د نن اجست خپل بیان ریکارډوي. د ماشومانو د ناستې ځای داسې و لکه میله کې چې د ماشومانو د خوښې شیان په کوم دکان کې پراته وي. د عدالت دننه بیا بل ټي وي او ور باندې کیمرې لګیدلې و چې هغه د جج د ناستې د ځای په خیاړه خو د جج مخې ته د وکیل د ولاړې ځای ولې د وکیل د ولاړې ځای نه خیاړه اوګس اړخ ته د مقدمه ترلاندې درغلی وتانانو د پاره کټهره او یاد ولړ زاینو او بیا شاته څو دانی کورسی هم پرته وي. په محمد کینن پرانستل شوی عدالت د قبایلی ضلعو اولنې او یوازینی عدالت دی او په دې عدالت کې به د ماشومانو د مقدمو اوریدنو د پاره خصوصي جج ناست وي. نننۍ غونډې له د محمد بار اسوسییشن وکیلان او ډی سی محمد هم دعوت شوی. د وکیلانو د اتحادی مشر رضا خان صافی سره مې هم خبرې وکړې.
د دین مخکې که بعضی اوپنسز به وشو خو هغه به یو جولی د رواج او دغه مطابق به هغه رپورټ کېدل نه. اوس دا چې کوم دی د دې رپورټینګ چې کوم دی هغه به د دغه مطابق رپورټ شي کیسونه، لکه ضروری نه ده چې سیول نیچر کیسز دي، لکه کریمینل نیچر کیسز دا دي چې په هغې کې یو ماشوم چې کومه دی هغه ملزم کیدلی هم شي او هغه متاثره کیدلی هم شي. کمپلیننټ چې چاته موږ مستغیث وي په اردو کې، لکه د هغې افیکټي چې کومه ماشوم دی د هغه دپاره چې کوم دی اسپیشلی دا کورس یا د هغه چې کوم دا غنه کوم افنس سرزت شوی دی داغه د پاره دا سپیشلی کورس استابلیش شو بهتر انصاف هغه ماشومان ته ورکی. نو دا ډیره خوشاینده خبره ده.
د عدالتي محکمې محمد پوینا چې دوی نن د دې خصوصي عدالت پرانستو کړه او لا هم د ماشومان کوم مقدمه نه دراغلی، خو کرا هم شي نو دوی به په ډیر کم وخت کې فیصله کوي ځکه دا د ماشومان د تحفظ خصوصي عدالت ته. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، غلنه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم او د دې راپور په اړه باندې د خیبر پښتونخوا د ترقی او منصوبه بندۍ ادارې دروانه غسمیاش کې په قبایلی د لوکي د انتظامی افسرانو پر رای مبنی یو سروي کوي چې مخه په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. خو سیډونکو وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمل توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي. خو بل خوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت. نور تفصیل په دې راپور کې د یو وړي دمنه پس. د خیبر پښتونخوا د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یوه سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ایډیشنل سکرتر شکیل قادر وویل چې خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوی نظام د وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه اول سسٹم ختم شوه دی او یو نوې سسٹم ته انټروډوس شوه دی کوم چې باقي صبح کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روانې دي یا سمسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا و هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی الته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو ته څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بنی زموږ کو خپل معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي دا غي نه باس تپوسنه یې کوي انتظامی
خیبر پختونخوا کې د انضمام نه پس اوس هلتا په مکمل توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلی ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیتۍ
بالکل ٹریننگ ضرورت نشتا، ٹرین دی اگوئی تا اسٹرکچر ورکا، اگوئی تا قانون ورکا، اگوئی تا لار وخایا دا دے انتظامی امور فیصلے حکومت کوي، سیاسی حکومت کوي، افاٹا بارا کے سنگ فیصلہ کوي، راشا ہم دغه دے پاکستان قانون پورا پہ شروع کام
د منصوبه بندۍ او ترقی اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتدارۍ سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبی انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادی ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او لنور حصو او د فاټا په منس کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منس کې سلک بلټین وو، نو هغه ختمول لپاره دا ډیر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم ته چې موږ مخکې فاټا وی دا د نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي، یو تړونی مضبوط شي دا یو هغه پروګرام زما په خیر
د مومندو د خویزه سره تعلق لرونکو نیک محمد وایي چې په خیبر پښتونخوا ورګړېدو پس ولست یو شمیر ستونزو سره مخ دي او په دې نګدو کې داسې پیښې رامنځته شوې چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی
نو الله چې بس دفتر هو ما غسه شته دی خو د کارونه چې کوم دی هغه په ټپ شوې دي بس یو کار یو مثلا نه حل کیږي بس یو کار راشي او ته ډی سی له بیچاره سره یو د غم نشته چې هغه ستاسو مسله حل کړي
د منصوبه بندۍ او ترقه اداره وایي چې د اگست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یو سوالنامې په ذریعہ د صحت قانون سی این ډبلیو تعلیم او یو شمیر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولستا په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
اردوګو تاسو مشال لريو ته وګي وردو شمالي وزیرستان ته شمالي وزیرستان سپینوام ځوانانو او مشرانو د خپل غونډو پر مهال حکومت نه د غلطه د بنیادی حقوقو پوره کول غوښتنه کړي دوی وایي چې ورستو پاتې دي نو روختون نه کالج او نور سہولتونه لري او د غلطه ترقیاتی پروژو کې ځوانان محروم ساتل کیږي انتظامی چارواکي وایي چې د دوی بنیادی ستونزو د حل لپاره هڅې کړي عمر وزیر په نور تفصیل لري
شمالی وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوا مشرانو او ځوانانو تیر څو ورځو کې د خپل ستونزو د حل لپاره پر لپسې جرګې او غونډې وکړې ځایي اوسیدونکو د خپل غونډو پر مهال دولت نه غوښتنه وکړې چې سپینوام پراخه آبادی لري د غلطه د روختون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکړول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی نه پکې ډاکټر او نه نور سہولتونه شته کورم تنگی ڈیم فیز ون کے ورسر شوے جمنے لا ہم پورا نشوے دا دوی پوینا پا دغا پراخ آبادی کے دا زکون کو لپارا یو کالج ہم نلاری ملک محبت مشال ریڈیو تا وویل چا کورم تنگی ڈیم فیز ون لپارا ورنظم کے ڈیرے پا کما بیا خست شوے چا ورتا منظورا ندا زوانانی پا کورم تنگی ڈیم فیز ون پروژا کے دا روزگار نامے حرما دی او نور بنیادی سہولتونو باندې هیڅ پام لرنه نه کیږي
د میز اسپیټال دا وکی چې د میز سکول دا وکی چې د میز د کالج مناسب دا ادا وکی چې اسپیټال باندې ودا قتل شي د پاسپورت دفتر جوړ دی د نادرا دفتر جوړ دی د سٹاټ ویل نه کیږي میز تا دا د غیر نری غا تشریح په شان حق نه لاو شي د کورم تنګي دیم نیش پسار چه ها احتجاجن ده سخطی نکری دی چه ته تندی دی ده سپاسل مزکا ده مونه پا 25,000 اوپله و ده برانیم زکی پا 12,000 کنال نیش تا ده ده مزکی ریت چکشی که برانیم زکا می خارتی جی و که پسلیم زکا می خارتی جی
ملک لیاکتوائی زوانان ده لسم تولگی پس ده زدکڑو محروم شی زکا چه پا دومر آبادی که کالج نشتا ده غلط آمادنیا تراوستل کی جی خوزای ولستا رائلٹی نشتا
به بختی سرا دمیز په علاقه شه یو گورنمنٹ کالج نه دا جوړ شوای نادر بلڈنگ جوړ دای پاسپورت دمی جو بلڈنگ خو جوړ شوای دای خو د ویزا پر هغه تا سٹاف نه لری کړل شوای خو کوم تنگی دیم باندې چار سٹارټ شوی ته په هغه شه دمی سکیم ته مفتا خال دی مکانو دو ورکړل شوی نو ورکړي د سپر اروغ 12,000 اکر او شیرات له قیمت او هغه 35,000 اکر دو هغه شو کانال باندې چار سٹارټ دو او میز تا دا هغه شورنس نه دی رکړل شوی چې آیا دا غزم کې ته به مل ویجی کنا دغه واجه نه میرو تور دې مسلسل غونډې وکړلې میز تا خپل حق ملاو نشو د احتجاج او سرا د عدالت د لیارې دې میز تا را کولاوي دی دا وکی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی با ویل چې سپینوام روختون ټایپ ډی ته اپګریډ شوه کار پی روان دی زربا ورته سټاف او نور سہولتونه ورکړل شي د غلطه ترقیاتی پروژو کې به ځایي ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي د کورم تنګی ډیم فیز ون کانال نه به د غلطه خوشکې زمکه زرخیز شي سپینوام د شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایي ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اردن ګوتاس مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. پاکستان پیپلز ګوند د احتساب قومي اداره نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غړو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د کومې پر رد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې. بل پلو حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګوي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د اگست په اوومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومي احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیټیکل ټول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زمو د ټولو په علم کې ده او زګنم چې زمو په دور کې په دې کې بدلون په کار وو. خو زمونږ د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې مونږ ترمیمونه و نکړې شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمن آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړي او په نوموړي د فرد جرم لګولو لپاره یې لسم اگست ټاکلې. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل نو داغه ویناوا
ختم کړی شي د بیرونی دباو په ذریعه سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباو باندې او زور د انټی کرپشن کم قوانین چې دی هغه نافذ کړل شي. خو زه بیا هم دا ویم چې په پاکستان کې پکار نه ده چې یو شهري یو سیټیزن هم انټی کرپشن یا د نیب د قوانینو نه بالاتر شي. څومره چې جرمی لاندې پکار ده چې دا ری کرپشن حقیقتداري نوم راځي د چا چې هغه اداره که هغه نیب وي که بله وي که انټی کرپشن وي چې هغې سره پاور وي چې هغه هغه ارسټ کولی هم شي کیس هم پرې جوړولی شي. همدغسې څومره ججان چې دي
د پاکستان پیپلز پارټۍ په دې فیصله د حکومت دریس مخې ته نه دی راغلی. خو د دې نه وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اردوګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا وروسته له هغې چې نیویارک میشته د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قومي ادارې نیب دې د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او زورونو تورن د نیب چارواکو خلاف دې هم تحقیقات او کاروایی وکړي. برخوا په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم تور لګولی چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. نور تفصیل د اسرار المومن په دې راپور کې.
د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی، دا هسې تورونه دي، عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند دوه سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صادق رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا بر اصل کې د چې د اگست په 15 مه په کراچۍ کې د نه بدلت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکخ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم خبریالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له پوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړئ که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خو دا کار ونه کړ، بخښنه غواړو، او نه موږ دا کار کولی شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغو پورې دا نشي کولی چې په دې کې د ټولو رضا شامل نه وي.
بلخانه ویلی چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پېټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو، خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي، او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دل سکی بچی سڑے نیولے کے دونوں آگے بدرے میں آشتی مخ کے چلے خبر اوش وچی پلانے بم نیولے کی گی پلانے بم نیولے کی گی بچی آپ ایتا شیو کو مغا سور رپس باغی چلے او مغا سڑے راو نیولو نو آگے مطلب داو چی دا حکومت توے چی دا سے انکارو کئی.
بل خو بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرستر گوهر علی خان د اگست په 1 مشال ډیو تو ویل چې په قامیت حساب اداره کې د اصلاحات وکړ شي.
اداره خامخا په کار ده او خلک ته ویل یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغې له یاره نه ده په کار، خو ریفام لازم دی. اریسټ کول، بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسټ کول، په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول، بیا ټرایل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جیت خپل بے گناہی ثابته کا،
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو، خو هغو له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګېدلي یا تورونه رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، د پاکستان دو مهمو اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان تنقید کړی چې ویلي دی سعودي عرب دی د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګنی دوی باید دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اگست پر 15 له شخصي ټي وي چینل اے آر وای سره په مرکه کې ورکړ، چې وروسته بیان مسلم لیگ نون دغه بیان وغندلو. دا چې د قریشی دا بیان د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو باندې سرات کولی شي څنګه، په دې موضوع ملیحه میرزاده راپور برابر کړی.
په پاکستان کې دوه مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اگست پر 15 د یو شخصي ټلویزیون اے آر وای سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګنې مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او وی ویل چې دا د ډیپلوماسۍ یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اگست په 1 مشال ریډیو ته ویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړي وي، بلکې نوموړي باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي.
د پی ایم ایل ان په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ور باندې سم مسله نه ده خستل شوی، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. که له سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معاملې کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولې دي.
د اسلامي هیوادونو سازمان OIC چې سعودي عرب یې یو مهمه برخه ده، د ډیرو کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یو ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمله ګټه او د بل تاوان وي دا د کوم هیواد بغیر د پاتې کېدو بقا سوال نه دی بلکې خبره دا چې سعودي عرب څنګه له ځان سره یو ځای کړل شي او کسه مسلې وي نو په سمه توګه دی حل کړل شي.
دا 2019 کال د اگست په 15مه هند جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او له ځان سره یو ځای کړ. تر هغه پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه دې پکې منځګړتوب وکړي، خو هند وایي چې کشمیر یې کورنۍ معامله ده او د چا مداخلت نه مني. په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اگست په 5مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشي بیان غیر ذمہ وار وبللو.
اول خو شاه محمود قریشي سعودي عرب ته داسې خبره کولای نشي، او بل خبره دا ده چې سعودي عرب یو خپل مطلب سټینډ نه دا دی ریجن کې باقاعده پاکستان سره په تعلق دی او انډیا سره هم په تعلق، بلکې زه خدای هم هغه زموږ ته کوم نظر سره ګوري سعودي عرب نظر سره ګوري لکه یو سوالګر وي، او انډیا چې کوم دی انډیا سره هغه ښه تعلقات دي، او انډیا مطلب باقاعده مودي ته لاړ شي کوم پوزیشن وي او موږ عمران خان ته لاړ شي کوم پوزیشن وي. د کوم بیان ته دا شاه محمود قریشي ویل کړی دی او دا بې مقصد دا بیان دی، او نو دا مطلب دومره سټینډ خستای شي ویلي دا سعودي عرب ډېر زیات مطلب ماته
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ، نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتونو په اسانو شرطونو قرض واخستو. وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد ویل چې پاکستان یې له دیوالیه کېدو نه بچ کړ. دا چې د شاه محمود قریشي بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو سیاست وکړي که څنګه، د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پوه مشرف زیدی د اگست په 5مه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژورې او تاریخي اړیکې لري، نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده.
The statement by Qureshi sahab will obviously have implications for Pakistan, but
the Qureshi sahab bayan ba da Pakistan la para asarat wulari khuzma pa fikr da bayan war kawlo pa waqt war ta gaur na de shway ka da bayan maqsad pa tsabande adam e itminan zahir wul wul ya ka maqsad e la Kashmir sar khpal mlatar khul wul no khuzma pa fikr chok pa de bawar na de che da islami hiwadun sazman ya OIC ba pa muassara toga da Kashmir da haisiyat pa ada sa badlun ra wastai shi. د کشمیر په مسأله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان، هند او چین له یو بل سره کینی او صلاح شي چې دا مسأله به هواروي. نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد و. زه ورسره اتفاق نه لرم، دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده.
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه، نو نوموړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقي د اگست پر شپږمه اونیزه خبري هونډه کې د شاه محمود قریشي سرګندونو ته په اشاره سره ویل چې د کشمیر په معاملې د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډېره تمه لري، نو بای چې دغه اسلامي مملکت ته د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګي د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د جوي پروژې پیلول اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکی او غیر ملکی سیلګرۍ د سیلګری د ګندارا تدیب سره د تړلو دوه ویزونه سیل کولای شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وای چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بنیري د ځانګړي راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په اوازونو پیلېږي.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلی هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلی وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي اثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او وز د کورونا د وبا له کبله په سوات او پیښور کې د سیلګرۍ صنعت ډیر اغیزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خو اوس د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملی شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملی کوي.
موږ په خبر کې پنځه ورځې فیسټیوال کولو، د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1400 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب د دې افتتاح کول نو کې مونږ د ګندارا ټریل افتتاح کول. ګندارا ټریل داسې شی ده چې په ګندارا کې دویش آثار قدیمی داسې سایټس دي چې هغه زیات تر بودیست سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. دغه سایټس مونږ سلیکټ کړیو او ورځو کې نو انګریزه کې ورته مونږ ویل چې 22 سایټس ان 7 ډیز. بیا د بدقسمتۍ د وجه نه مونږ کینسل کړو. اوس حکومت چې اعلان وکړي دا لاک ډاون ختم شي نو مونږ دوباره دا کولو وزیر اعلی صاحب خیبر پختونخوا د افتتاح کی.
د پښتونخوا پیښور مردان سوات هریپور او ملکند سیمې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمیر لرغونی تاریخي آثار سټوپې مجسمې او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کېدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټکسلا میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د ګندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دا غین مخ کې پیښور ته سوات ته او ټکسلا ته چې دینو دا تایلند چیپ مانک هغه بلنه ورکړې شو هغه راغلی او سره دا یو ډیر زیات مانکس دا غین پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پرزیدنت جوګه سیکټر ته وایي هغه راغلی او دا دین علاوه د سریلانکن مانکس او د مختلف نه په دې حق لا باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینو دا جاری دي. کم ټورست یا وزیټرز چې راځي هغه داغوی یو پروګرام یا ټکسلا میوزیم ته راځي هغه پیښه پیښور ته مزي او بیا سوات ته مزي دا مطلب درې زګونه داغوی خامخا وزیټ کوي. اوس هغه نیره تر هغه ختم شوی دا اوس پیښور ته وزیټرز دي اوس مطلب سوات ته مزي.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیه مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیا سیلګریلا ود ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې بعد سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکاره چې باقاعده پریزرویشن وشي او داغه حفاظت وشي. حکومت څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدا پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې داغه هیڅ آثار نشتی هیڅ کسه اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغه دې ودرولی دی. حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سره جواز نه جوړیږي نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزنی زمونږ کاروبارونه تباه شو. زمونږ په 9 اربو روپو پورې سالانه اوس دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک دغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالسمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلی کړي دي او هڅه کوي چې د ګندارا ټریل د پروژې د پیل نوړان دي دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سهوله کولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي دي ټورست پر اس نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کوو جولیان سایټ دا بمالا سایټ دا بیا دی خورازی هند میوزیم دا بیا پیښور دا پیښور میوزیم ګورګټرا دا په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپا دا دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هریټیج سایټ دا او بیا جمالګړې سایټ شو بیا اخیری 12 سایټ سکم دی غفا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د ګندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2000 ووم کال کې په سوات کې تر هغرو د جناباد تاریخي مجسمه ونړوله او د غشان روان کال د مردان په تختبای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندل نو ورستو لنګ کړه.
خبر کم آثار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی هر قیامت ددی ولس قسمت دے هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کور او د جرګو او مرکو وطنو د محبت د زانونو لمو دو وطنو دلته د مینې بادشاہی وا سینوں کے ساتھ
مشال ریڈیو ته وګی د شاهین بنیری تفصیلی راپور هم د مذهبي سلګرۍ په اړه چې خبر پښتونخوا کم د کندهار ټرایل په نوم باندې د سلګرۍ لپاره یو دوه ویژونه مختص کړی دی. په غیر موریدو اوس تاسو په یو بل تفصیلی راپور تر راګرځوم. د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دې ورشتو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خبر پښتونخوا د نام خارسي مصر تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د اتو سو پاڼو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د منځرو لپاره یې سو کاله مهلت کړي او په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. کلتوري پوهان د حاجی اسلم خان دا حساسیت وای له دې سره به د پښتو فلمونو په اړه لومړی لاس معلومات خلکو ته په لاس ورشي. نجیب عامر په دې موضوع تفصیلي راپور جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم په سندري پیل کې
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خپور کړی. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او پاړه معلومات وړاندې کړې دي.
نو پدې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، پدې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلې دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې چا د سپو د ګمرو د شنګهار سره شیربانو کوټی ته خيږي او درګه چې پلاری راشي چې ور باندې.
خو د نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیش کال وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه وو، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر به ورته وي او بیا رسو امپیریل ټاکیز او بیا دا غي نه پس دا غي سینما نوم شو ناولتی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او سړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا دغلت چلی دل بیا دغه سنما مالک چې دا کله فردوس سنما پټه کا واغست نو دا بدی کال په کال بیا پخترلو کې په فردوس سنما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي گوا حمزه بابا پخپل دی دا کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلی کې دې شی په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تا سوچ دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خدے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ دا شوی نو دا کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلمونو دغه سیډون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم ځکه چې یو خو ځینې خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګل خان نومې اداکارو ډېر په محنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځېدل ماته ګرانو خو الحمدلله دا ګران خدای پاک ماته اسانی کړی دی ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی خوشاله
غم په منو مزه بدن ملن
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړي هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکند او دا تشکند اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی دا پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو زما په خیال چې اجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب پښتانه زړه پوری نسی او خرص بشي نو دا تم دی نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه نه هیله نه ده. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.